de Mini Pérame.
السلام عليكم زما غرانو مينوالو نوي امید پروگرامونو سلسلې ته یو ځل بیا په خیر رالی. هیله لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او اوس په ناست یئ او دا پروگرام به اورئ.
ملګرو، زما د طرف نم د مینې او د خلوص سلامونه قبول کړئ. زه هم ستاسو خور هما او د مینې پیغام ریډیو کې تاسو ته هرکلی ویم. ملکې، دا راته ووایا چې ته څنګه او ستا کورنۍ څنګه ده؟
هما ډیره مننه، زم خیمه او زما کورنۍ هم ښه ده. او د ټولو نه زیاته د خوشحالۍ خبره دا ده چې زه اوس خپلو خوږو اورېدونکو سره یم او زه او ته به سره دا لږ وخت یو ځای تېرو او موږ به په یوې ډېرې خاص او بنیادي موضوع باندې خبرې کوو. زما ګرانو ملګرو، نن به موږ تاسو سره د لاس وینځلو په باره کې خبرې کوو.
بالکل ملکې، دا یو ډېره خاص موضوع ده او موږ به د دې په هکله هم خبرې کوو چې زموږ لاسونه څومره قیمتي دي. ملکې، زه هر وخت خپلو بچو له دا یادګیرنه ورکوم چې د ډوډۍ خوړو نه مخکې او وروستو خپل لاسونه وینځئ او هغوی نه هر وخت زما دا خبره هېرېږي. خو ملکې، ته راته د خپلو بچو په هکله ووایا. ستا بچو ته دا یادي چې خپل لاسونه وینځي او که نه تم ورته لکه زما په شان هر وخت وی چې لاسونه وینځئ؟
هو ما، کله چې زما زوی په لومبي جومات کې و نو هغه ته په اسکول کې یو غټ کاغذ میلو شوی و. نو هغه دا کاغذ کور ته راوړو او چرته چې موږ لاس وینځو هلته کې هغه په دیوالو لګولو. نو چې کله مغه دې کاغذ ته ګوري نو ورته را یادېږي چې خپل لاسونه وینځي، ځکه چې په دې کاغذ باندې د لاس وینځلو طریقه د عکسونو په ذریعه ښودلې شوې ده. نو زما زوی د ډوډۍ خوړلو نه مخکې هم په دغه طریقه باندې لاسونه وینځي. او هما، بله خاص خبره دا ده، په اسکول کې ورته دا ویلې شوي وو چې تر څو پورې تا دا نظم نه ختم کړي نو تر هغې به خپل لاسونه وینځي. نو کله چې اوس هغه خپل لاسونه وینځي نو په اوچته آواز سره نظم وایي او هغه د لاس وینځلو نه ډېره مزه اخلي. هما، زه خو به تا ته دا خبره خامخا وکړمه چې د اوس دا هغه عادت جوړ شوی دی، کوم چې یو ډېر ښه عادت دی.
واقعي ملکې، دا خو ډېره ښه طریقه ده. زما په خیال ما له خپل کور کې داسې کاغذ په دیوال باندې لګول پکار دي چې زما بچی هغې ته ګوري او ورته یادېږي چې هغې خپل لاس وینځي. دا خبره رښتیا ده چې په ماشومانو کې ښه عادتونه راوستلو دپاره په مثالونو سره د ښودنې ضرورت وي.
بالکل هما، موږ له د خپلو بچو دپاره یو مثال جوړېدل پکار دي چې کله موږ خپل لاسونه وینځو نو بیا به زموږ بچیم زموږ نه زده کړه کوي.
خو ملکې، موږ اکثر دا غلطي کوو چې کله میوه یا سبزي واخلو نو د وینځلو نه مخکې د هغې خوړل شروع کړو. زه په خپل هم کله کله داسې کوم چې په بازار کې امرود یا بل څه واخلم نو بیا زمانه انتظار نه کیږي چې کور ته یوسم او وی وینځم او بیا یې وخورم، بلکې زه ته هماغه سات خوړل شروع کوم. ما ته پته ده چې ماله داسې کول نه دي پکار، ځکه چې په دې کې ډېر جراثیم موجود وي. خو بیا هم کله کله زه داسې کوم.
هو ما، تا له داسې کول نه دي پکار، ته خپل دا عادت بدل کا، ځکه چې دا میوه د مختلفو خلکو د لاسونو نه تېره شوي او کیدای شي چې د هغوی لاسونه ګنده وو. نو موږ ته داسې پته نه لګي چې دا میوه صفا ده یا په دې باندې جراثیم دي. هما، زموږ دپاره د افسوس خبره دا ده چې زموږ په هیواد کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د صفائی په نظام باندې په خطر کې سر نه پوهیږي. که موږ سبزیانو یا میوو والا ته وګورو نو هغوی هم په یو بالټي کې سبزیانې او میوې وینځي او موږ ته دا پتم نشته چې هغه اوبه صفا وي او که ګنده. نو موږ له پکار دي چې کله موږ دا سبزیانې یا میوې کور ته یوسو نو اول دې موږ دا ښه طریقې سره وینځو او بیا دې استعمال کړو، ځکه چې د بیمارۍ شروع هم د دې نه کیږي.
ملکې، ستا خبره بالکل صحیح ده. کله چې دا میوې را شکولې شي او بیا په کریټونو کې بندی او بازار ته وړي نو په دې باندې ډېر ګند او جراثیم موجود وي.
او زما ملګرو، موږ له دا خبره یاد ساتل پکار دي چې د بیمارو خوړلو دپاره زموږ لاسونه ډېر خاص کردار ادا کوي. هو ما، تا چېرته د دې په هکله سوچ کړی دی؟ دا ډېره مهمه ده چې موږ هر وخت خپل لاسونه صابون سره وینځو او خاص طور باندې د تشناب استعمالولو نه پس خامخا خپل لاسونه په صابون سره وینځل پکار دي. اکثر مونږ ګورو چې د لویو خلکو نم دا خبره ریږي چې د تشناب استعمالولو نه پس خپل لاسونه وینځي.
زما ملګرو، زمونږ لاسونه وینځل صرف 15 یا 40 سکنډه غواړي، په دې دمره وخت نه لګي. خو داسې کولو سره مونږ خپل ځان او خپله کورنۍ د ډېرو بیمارو نه بچ ساتلی شو.
خو ما ستا خبره بالکل ټیک ده، لاس وینځل یو ښه عادت دی او دا مونږ صحتمند ساتي. نو زما ملګرو، راځئ چې نن د لاس وینځلو د فایدو په هکله باندې د خپل میلمنه یو څو خبرې واورو.
زما ملګرو، نن مونږ سره ډاکټر صاحب په دې پروګرام کې موجود دی او هغه به مونږ ته وایي چې مونږ څنګه خپل ځان او خپله کورنۍ د بیمارو نه بچ ساتلی شو. خو زما ملګرو، اول لږه شان د ماخلو او تاسو له خپله پته درکوو. که چېرې ستاسو په زړه کې څه سوال وي، نو تاسو مونږ نه د هغې په باره کې پوښتنه کولی شئ، که هغه د صحت په باره کې وي یا د نور څه په هکله وي، نو تاسو اوس مونږ سره رابطه وکړئ. زمونږ د ټیلیفون شمیره ده
0015 99 4 1 1 0 5 4 یعنی 0015794771074. او زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اورېدل غواړئ، او یا که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اورېدل غواړئ، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویبسایټ کې ملاویږي www.pashtoradio.org یا .net.
زما خوږو ملګرو، پروګرام ته یو ځل بیا په خیر رالی. تاسو نوې امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ. ډاکټر صاحب، مونږ تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالئ او مونږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو.
ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته مالا بلنه راکړې ده، او زه هم دلته پر اتلو باندې ډیر زیات خوشحاله یم. او دا زما د پاره د خوشحالۍ خبره ده چې زه خپلو اوریدونکو سره یو څو خبرې ترې وکم. زما ملګرو، زه اکثر د صحت او صفای په حق لباندې خبرې ترې کوم، او زما په خیال د پروګرامونو په دې سلسله کې مونږ مخکیم د لاسونو وینځلو او د داسې نورو موضوعګانو په حق لا خبرې ترې کړې دي. زما یقین دی چې د نننو خبرو نه بم زمونږ اوریدونکي ډیر څه زده کی. نو زما ملګرو، راځئ چې د خپلو لاسونو په حق لباندې یو څو خبرې ترې تاسو ته وکم. منګ د هر یو کار د پاره خپل لاسونه استعمالو. زما ملګرو، ولې داسې نه ده؟ سو زمنګ خويندې د اخري پخلي د پاره، د جامو وینځلو د پاره، او داسې نور ډیرو کارونو د پاره خپل لاسونه استعمالي. او دغه شن زمنګ رونم چې کم په پټو کې کار کوي، په دفترونو کې کار کوي، او داسې په نورو ځایونو کې کار کوي، نو هغوی خپل لاسونه د هغو کارونو د پاره استعمالي. نو زما ملګرو، مونږ د خپل ځان خیال ساتلو دپاره خپل لاسونه استعمالو. مونږ د خپلو ټولو کارونو دپاره خپل لاسونه استعمالو. زما ملګرو، لږ سوچ وکئ چې داسې کم کارونه دي چې تاسو یې بغیر د خپلو لاسونو استعمالولو نه کوئ. او دا خبره هم رښتیا ده چې ځینې داسې خلک شته چې د څه حادثې یا بیماری په وجه د هغوی لاسونه نه وي. نو په داسې خلکو باندې زما زړه ډیر زیات خپه کیږي. هغوی د پاره به ژوند تیرول ډیر زیات ګران وي. زما ملګرو، خدای پاک مونږ لاسونه صرف د کار کولو د پاره نه دی را کړی، بلکې د دې د پاره هم را کړی دی چې د دې په ذریعه مونږ د نورو خلکو خیال وساتو او ورته خپله مینه سرګنده کو. مثال به طور، مونږ څنګه یو ماشوم ته خپله مینه ښایو؟ مونږ هغه ځان سره جوخت کو، یا ورله په سر باندې لاس کیدو. کله چې مونږ هغوی ته د څه خبرې اجازت نه ورکو، نو هغې د پارم مونږ خپل لاسونه استعمالو. زما ملګرو، په اصل کې زمونږ لاسونه یو خاص طاقت لري، یو داسې طاقت چې د هغې په ذریعه مونږ خپل ټول کارونه او د خپلو احساساتو څرګندونه کولی شو. زما ملګرو، تاسو د خپلو لاسونو په حق لږ سوچ وکئ. مونږ د لاسونو نه بغیر ډیر کارونه نشو کولی. مونږ روزانه د کور د کارونو په پټو کې، په دفتر کې او په کارخانو کې د کارونو دپاره خپل لاسونه استعمالوو. زما ملګرو، ګورئ، کچر زمونږ لاسونه دومره خاص وي نو بیا په کار دي چې مونږ د دې خیال ساتو. نو د خپلو لاسونو د خیال ساتلو یوه ښه طریقه دا ده چې مونږ دا صفا وساتو. لاسونه وینځل یو ښه عادت دی. ډیر خلک کوشش کوي چې هر وخت خپل لاسونه ووینځي، او که چېرې مونږ صحیح طریقې سره خپل لاسونه ووینځو نو داسې کولو سره مونږ خپل ځان ډیرو ناروغونو بچ ساتو. زما ملګرو، نن سبا یو جراثیم راګډ شوی دی چې ورته کرونا وایرس یا جراثیم ویل کیږي، او دا په ډیرو زیاتو ملکونو کې خور شوی دی، او مونږ هر ورځ په اخبارونو کې، په ټی وی کې او په ریډیو باندې د دې په حق له خبرې ترې اورو. او ډیر خلک داسې دي چې هغوی هم د دې په حق له خبرې ترې کوي، او د دې په وجه ډیر زیات خلک په یره کې دي. زما ملګرو، د ټولو نه اهم خبره دا ده چې مونږ له د دې نه یریدل نه دي پکار، بلکې د دې په ځای مونږ له پکار دي چې مونږ په خدای پاک باندې باور وساتو، او د دې نه د بچ کېدو دپاره چې کوم احتیاط مونږ ته پکار دی په هغې باندې عمل وکړو. زما ملګرو، خبر دا وی چې کله تاسو بازار ته ځئ یا نورو خلکو سره ملاویږئ، نو بیا د هغې نه بعد تاسو خپل لاسونه صابون سره ووینځئ، او تاسو دا کوشش مه کوئ چې د لاس وینځلو نه بغیر تاسو خپل لاسونه خولې یا مخله یوسئ. زما ملګرو، کیدای شي چې هر ځای کې صابون نه موجود او یا د لاس وینځلو دپاره اوبه نه وي، نو دې دپاره بله ښه طریقه دا ده چې تاسو سینیټایزر واخلئ. دا یو قسم مایع ده چې مونږ یې په خپلو لاسونو باندې لګولی شو، او د دې په وجه جراثیم مړ کیږي. نو زما ملګرو، دا تاسو ته ډیر په اسانۍ سره په بازار کې ملاویدای شي، خو دا خبره په افسوس سره کوم چې کیدای شي دا مایع، یعنی سینیټایزر، په کلو کې موجود نه وي. زما ملګرو، هغه کسان د چا چې تبه وي، انتروشي کوي، زکامی وي او سای بندیږي، نو هغوی له پکار دي چې هغوی خپل ځانونه ډاکټر ته وښیي، او که چېرې ډاکټر هغه ته ووایي چې د هغه په وجود کې دا جراثیم موجود دي، نو کیدای شي چې هغه په اسپتال کې د دوو هفتو دپاره داخل کړی شي او د نورو خلکو نه جدا وساتلی شي. او که په چا کې دا علامات وي او ډاکټر له نه ویتلی، نو هغه له پکار دي چې هغه د نورو خلکو نه ځان لرې وساتي.
ډیره مننه فیصله وروره، تاسو خو ډیر ښکلې خبرې وکړې، خو ولې ټول خلک خپل لاسونه نه وینځي؟ سه
زما ملګرو، مونږ اکثر داسې نه کوو، ځکه چې ډیر خلک دا سوچ کوي چې دا هغوی لاسونه پاک دي، نو ځکه ورته د وینځلو ضرورت نشته. خو یاد ساتئ، که تاسو څه کار نه وي کړی، خو بیا هم ممکنه ده چې ستاسو په لاسونو باندې جراثیم موجود وي، او چې کله تاسو صابون سره خپل لاسونه ووینځئ نو دا جراثیم ختمېدلی شي. زما ګرانو ملګرو، راځئ چې په دې باندې یو څو نورې خبرې اترې هم وکړو چې مونږ له ولې خپل لاسونه صفا ساتل پکار دي. زما ملګرو، اوس تاسو د هغو ټولو سیزونو په حق لږ سوچ وکئ چې تاسو ورله لاس ور وړئ. زما ملګرو، تشناب، دروازه، پیسې، څاروي، خلک، ونې بوټي، ماشین او داسې نور ډیر سیزونه دي چې کومو له تاسو لاس وړئ. خو زما ملګرو، یاد ساتئ، په دې ټولو سیزونو باندې جراثیم موجود وي. دا جراثیم هر ځای کې موجود دي، خو دا دومره واړه وي چې مونږ یې نشو لیدلی. ځینې جراثیم وړې مسلې پیدا کوي، خو ځینې داسې جراثیم وي چې د هغې په وجه ډېرې غټې بیماری پیدا کېدلی شي. زما ملګرو، که چېرې تاسو داسې سیز له لاس ور وړئ چې په هغې باندې جراثیم وي، او د دې نه پس تاسو بل کس له لاس ور وړئ، نو تاسو دا جراثیم هغه کس سره هم شریک کوي. او د جراثیمو د شریکولو مطلب دا دی چې تاسو هغه کس سره بیماری شریکه کړه. کمی بیماری چې د جراثیمو په وجه پیدا کیږي، نو هغه عام طور باندې د لاسونو په ذریعه نورو خلکو ته خوریږي. زما ملګرو، زه به تاسو ته د دې لږ نور وضاحت وکم. کله چې مونږ لاسونه نه وینځلی او دا مونږ پوزې، خولې یا سترګو له وروړو، نو داسې کولو سره جراثیم زمونږ په وجود کې دننه کیږي. دا جراثیم ډیر زر زر زیاتیږي او مونږ نه جوړه کوي، او د دې په وجه ډیر خطرناک انفیکشن هم پیدا کیدی شي کم چې زمنګ په مزغو اثر غورځولې شي.
فیصله تاسو خو موږ سره ډیر خولي خبرې وکي. زه تاسو نه یو ته پوس کول غواړم. ډاکټر اکثر موږ ته وایي چې خپل لاسونه وینځي او داسې کول سره به جراثیم نه خوريږي. نو زما تاسو نه ته پوس اوس دا دی چې په کوم وختونو کې موږ خپل لاسونه وینځل پکار دي؟
ګورم لیکي موږ له ډوډۍ خوړلو نه مخکې لاسونه وینځل پکار دي. کله چې موږ زخم له لاس ورړو یا په پټۍ ولګو نو موږ خپل لاسونه وینځل پکار دي. کله چې موږ یو بیمار کس سره ملو شو نو موږ له لاسونه وینځل پکار دي. کله چې موږ تشناب ته لاړ شو نو بیا موږ له پکار دي چې موږ خپل لاسونه وینځو. کله چې زموږ خویندې سبزي غوښه چرګ یا مایان صفا کوي نو هغوی له خپل لاسونه وینځل پکار دي. یا د اخلي پخلي نه مخکې یا روستا هغوی له خپل لاسونه وینځل پکار دي. کله چې تاسو سګند غورځوئ نو بیا هم تاسو له خپل لاسونه وینځل پکار دي. کله چې تاسو ځناورو له لاس وروړئ نو بیا هم د دې نه پس خپل لاسونه وینځئ. کله چې پیسو له لاس وروړئ نو همیشه خپل لاسونه وینځئ. کله چې د بازار نه کور ته راشئ نو خپل لاسونه وینځل هیر نه کوئ. که چېرې تاسو غواړئ چې دا جراثیم نورو خلکو ته ورنشي نو تاسو ضرور د پوزې پاکولو یا ټوخي یا د انتروشي کولو نه پس خپل لاسونه وینځئ. زما ملګرو، د لاسونو وینځلو دپاره تاسو ته د خاصې ضرورت نشته، بلکې عام صابون سرم خپل لاسونه وینځل صحیح دي. خو یاد ساتئ چې صحیح طریقې سره خپل لاسونه وینځئ. د دې نه علاوه خپل نوکان هم پاک ساتئ، ځکه کیدای شي چې جراثیم د نوکانو لاندې موجود وي. زما ملګرو، دا ضروری ده چې موږ د خپلو ماشومانو لاسونه هم صفا وساتو. د کومو ماشومانو چې عمر د 3 کالو نه کم وي نو هغوی ته د زکام او خېټې خرابېدو خطره ډېره وي، او بیا دا بیماری ډېر په اسانۍ سره د کورنۍ نورو خلکو ته لګېدلی شي. زما ملګرو، لاسونو وینځلو سره موږ خپل ځانونه د ډېرو بیمارو نه بچ ساتو، خاص طور باندې د غوږونو، پوزې، مرۍ او د معدې د بیمارو نه، او دا عامې بیماری دي چې اکثر په موږ باندې حمله کوي. زما ملګرو، لږ شان سوچ وکړئ چې د داسې بیمارو نه موږ خپل ځانونه صرف لاسونو وینځلو سره بچ ساتلی شو. زما ملګرو، که چېرې تاسو غواړئ چې یو صحتمند او خوشحاله ژوند تیر کړئ نو تاسو ټولو له د لاسونو وینځلو دا عادت په خپل ژوند کې راوستل پکار دي.
ډاکټر صاحب، تاسو ډیره مننه. تاسو موږ ته ډیره فایده مندې خبرې وکړې. زه خو به خامخا تاسو په دې خبرو باندې عمل کوم،
او زه به هم کوشش کوم چې زما بچی خپل لاسونه صحیح طریقې سره ووینځي. نو زما ملګرو، اوس موږ غواړو چې د دې په هکله تاسو سره یو څو خبرې نورې وکړو. چې کله موږ په خپلو لاسونو سره د نورو خلکو خدمت کوو نو زما ملګرو، زموږ لاسونه څومره اهمیت لري؟ زما ګرانو قدرمنو، یو ځل بیا نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر رالی. موږ لږ صحت مخکې واورېدل چې لاسونه وینځل څومره ضروری دي.
زما ملګرو، زه په دې ډېره زیاته خوشحاله یم چې موږ نن واورېدل چې داسې ډېر کارونه دي کم چې موږ خپلو لاسونو سره کوو. لاسونو سره موږ اخلی پخلی کوو، کور صفا کوو، جامې وینځو، او دا خبره هم رښتیا ده چې موږ د نورو خلکو د مرستې لپاره خپل لاسونه استعمالو. موږ خلکو له تسلۍ ورکولو، هغوی ته د مینې څرګندولو او د خیال ساتلو دپاره هم خپل لاسونه استعمالو.
زما ملګرو، موږ خپل لاسونو سره ډیر زیات کارونه کوو. دا زموږ د پاره د خدای پاک د طرف نه یو زبردسته تحفه ده. نو زما ملګرو، راځئ چې د ټولو ناول د خپل لاسونو د پاره د خدای پاک شکر ادا کړو. خدایه، موږ ستا شکر کوو چې تا موږ له لاسونه راکړي دي، او د دې په ذریعه باندې موږ مختلف کارونه کولی شو. خدایه، دا زموږ د پاره ستا د طرف نه یو قیمتي تحفه ده. خدایه، چې د کوم خلکو لاسونه نشته او هغوی زموږ په شان خپل کارونه نشي کولی، نو هغوی د پاره ستا نه د تسلۍ دعا غواړم. آمین.
زما ملګرو دا خبره رښتیا ده چې زمونږ لاسونه د خدای پاک د طرف نه یوه زبردست تحفه ده، خو مونږ اکثر دا د خپل ځان د پاره استعمالو. ولې داسې نه ده؟ یا صرف د خپلې کورنۍ د پاره استعمالو؟
زما ملګرو، په کتاب مقدس کې مونږ ته ویلې شوي دي چې خدای پاک غواړي چې مونږ خپل لاسونه نورو خلکو له د برکت ورکولو او د هغوی د مرستې کولو دپاره مو استعمال کړو. نو زما ملګرو، مونږ د خپل ځان سره دا سوچ وکړو چې آیا ما چرته د خپلو لاسونو سره د خدای پاک خدمت کړی دی؟ ما په آخر ځل باندې کله خپل لاسونه داسې استعمال کړي دي چې خلکو ته تینه تسلی او خوشحالي ملو شوي وي؟ که چېرې تاسو د خدای پاک د خدمت دپاره کله هم خپل لاسونه نه استعمال کړي، نو بیا تاسو د خپل ځان نه دا سوال کولی شئ، داسې کم کارونه دي چې زه خپل لاسونو سره د خدای پاک دپاره کولی شم؟
نو زما اورېدونکو، تاسو په دې سوال باندې سوچ وکړئ او زه به تاسو ته د خدای پاک د کلام نه یوه کیسه وکم. ډورکاس یوه ډېره خښته ښځه وه چې په خدای پاک باندې یقین ساتلو. هغه په یافا نومې ښار کې اوسېده. هغې به همیشه نیک کارونه کول او د غریبانانو مدد پې کولو، او هغه ډېره هنرمنده ښځه وه. د هغې یو هنر جامې ګنډلو. که چېرې تاسو هغې سره ملو شوي وئ، نو ستاسو به ډېره زیاته خوښه شوې وه. نو زما ملګرو، راځئ چې اوس وګورو چې هغې خپل قابلیت څنګه استعمال کړو.
زما ملګرو، ډورکاس خپل قابلیت د نورو خلکو د خدمت دپاره استعمالولو. هغې به په خپلو لاسونو سره د ښار د کونډو ښځو دپاره بې جامې جوړولې. هغه د غریبانانو او د کونډو ښځو دپاره د برکت سبب وه. زما ملګرو، زما یقین دی چې کله به هم ډورکاس هغوی له جامې ورکولې، نو هغوی به ډېرې زیاتې خوشحالي دي. هغوی ډېرې خوشحاله او شکرګزاره وي. د ډورکاس په وسیله هغوی ته ډېر برکت ملو شوی و. د خپل لاسونو په ذریعه هغې د ضرورتمندو په مخ باندې خندا او خوشحالي راوستله.
خو زما ملګرو، بیا ناڅاپي یوه ورځ ډېر افسوسناکه پیښه منځته راغله. ډورکاس وفات شوه. کونډې ښځې ډېرې زیاتې خفه وې. هغوی په چغو چغو ژړل. دا د ټولو دپاره یوه افسوسناکه واقعه وه. هغوی د هغې په مرګ باندې ډېرې زیاتې خفه وې.
زما ملګرو، هغه ښځو د هغې مړې له غسل ورکو او لاش یې پاس په بالاخانه کې کېښودو. په یافا کلي کې ټول خلک د هغې په مرګ باندې ډېر زیات غمجن وو. هغوی د ډورکاس سره ډېره مینه کوله، او خاص طور باندې د هغې د هغه مرستې او د خدمت په حق لی سوچونه کول چې له دې ضرورتمندو ښځو یې کړی و. هغه غریبانانې کونډې حیرانې وې چې اوس به داسې څوک وي چې د ډورکاس په شان به هغوی له جامې ورکي او خیال به ساتي. هغوی سوچ کولو چې د ډورکاس په شان بل هیڅوک هم نشته. هغوی کلم دانه غوښتل چې ډورکاس دې مړه شي، نو هغوی د ډورکاس په مرګ باندې ډېر زیات ژړل.
خو زما اورېدونکو، خدای پاک د هغوی ژړا واورېده. خدای پاک د هغوی د زړونو ارمان ولیدو، لکه څنګه چې هغه زموږ د زړونو ارمان ویني. زما ملګرو، په کتاب مقدس کې ویلې شوي دي چې کله موږ په مالی خدای باندې توکل کوو او په هغه کې خوشحالي کوو، نو هغه زموږ د زړونو ارمانونه پوره کوي. نو زما ملګرو، خدای پاک د هغه ښځو دپاره هم داسې وکړل.
زما ملګرو، زه به درته ووایم چې بیا څه وشول. خدای پاک د هغه کونډو ښځو په زړه کې دا خبره واچوله چې هغوی د عیسی مسیح یو مورید پترس پسې خبر ولیږي. څوک چې هلته کې په بل کلي کې و، هغوی ورته خواست وکړو چې مهرباني وکړه، زر تر زره یافا ته ځان رورسوه.
نه زما ملګرو، کله چې پترس هلته ورسېدو، نو هغه کونډو ښځو هغه پاس بالاخانې ته بوتلو چېرته چې ډورکاس پرته وه. نو ټولې کونډې ښځې پاس بالاخانې ته راټولې شوې وې او په ژړا یې ورته هغه کمیسونه او جامې وښودلې. کله چې ډورکاس لا ژوندی وه، نو دوی لې جوړې کړې وې. نو د پترس زړه په هغوی باندې ډېر زیات خفه شو. د هغه په خدای پاک باندې ایمان او یقینو، او دا ورته معلومه وه چې هغه د معجزو خدای پاک دی، هغه مړې را ژوندي کولی شي.
نو زما ملګرو، واورئ چې پترس بیا څه وکړل. اول خو پترس هغه ټولې ښځې د کوټې نه بهر کې، او هغه په سجده شو او دعا یې وغوښته. او بیا هغه مړې ښځې ته مخ راواړولو او ویې ویل چې ډورکاس پاسه هغې خپلې سترګې وغړولې او چې پترس یې ولیدو نو نیغه کېناسته. پترس هغې له لاس ورکو او هغه یې په خپو ودروله او بیا هغه مقدسین او کونډې ښځې راوغوښتې او هغوی ته یې وښودله چې ډورکاس ژوندی ده. دا خبره په ټوله یافا کې خپره شوه او ډیرو خلکو په مالک ایمان راوړو.
دا یو ډیر ناشنا کار و. هغه کونډو ښځو د خدای پاک یوه لویه معجزه ولیده. هغوی ډیرې حیرانې وې. په یافا کلي کې مخکې هم کله داسې کار نو شوې. هغوی ډورکاس ته نیغ نیغ کتل چې دا وګوري چې آیا هغه په رښتیا را ژوندی شوې ده او که نه. خو هغوی ډیرې حیرانې وې ځکه چې هغه را ژوندی شوې وه. د پترس راتلو نه مخکې هغوی ټولو هغه د خولو دپاره تیاره کړې وه، خو اوس هغوی په خپلو سترګو باندې لیدل چې هغه ژوندی ده.
نو زما ملګرو، هغوی د دې معجزې دپاره ډېره خوشحالي وکړه او د خدای پاک شکر یې هم وکړو. او په کتاب مقدس کې ویلې شوي دي چې د یافا په کلي کې د دې معجزې په وجه ډیرو خلکو په مالی خدای پاک باندې ایمان راوړو.
زما ملګرو، زموږ خدای پاک د معجزو خدای پاک دی. تاسو هم په خدای پاک ایمان ساتلی شئ او په خپل ژوند کې د ګرانو حالاتو دپاره د هغه نه د معجزې امید ساتلی شئ. خدای پاک مونږ بچ کوي ځکه چې هغه مونږ سره ډیره مینه کوي.
زما ملګرو، خدای پاک په دې باندې خوشحاله شو چې هغه ډورکاس بیا را ژوندی کا، ځکه چې هغه ته د هغې د زړه پته وه. هغه ته پته وه چې هغه څومره نیکه او ښه ښځه وه او خدای پاک او د غریبانانو خلکو سره یې څومره مینه کوله.
نه زما ملګرو، مونږ په کتاب مقدس کې لولو چې مالک عیسی مسیح دې دنیا ته رالو، نو هغه هم د غریبانانو او ضرورتمندو د بچ کولو دپاره رالو. په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب په درېم باب او اووم آیات کې ویلې شوي دي، خدای پاک مالک عیسی مسیح دی دنیا ته د مجرم کولو دپاره را ونه لېږلو، بلکې د دې دپاره چې د هغه په وسیله دنیا بچ شي. نو زما ملګرو، ډورکاس هم خپل لاسونه د خلکو د خدمت دپاره استعمال کړل. د خلکو خدمت کولو سره هغې د خدای پاک خدمت کولو.
نو زما ملګرو، تاسو سوچ وکړو چې داسې کم کارونه دي چې تاسو یې د خپلو لاسونو سره د خدای پاک دپاره کولی شئ. تاسو هم لکه د ډورکاس په شان جوړېدلی شئ. تاسو هم خپل لاسونه د غریبانانو د مرستې دپاره استعمالولی شئ. تاسو خپل ژوند او خپل لاسونه مالک عیسی مسیح له ورکولی شئ. د هغه نه دعا وغواړئ چې هغه ستاسو د لاسونو په ذریعه نورو ډیرو خلکو له برکت ورکي، بلکې ستاسو په وجه ټولې معاشرې ته برکت ملو شي. خدای پاک نه دعا وغواړئ او هغه به خامخا ستاسو دعا قبلی. کلم چې تاسو خپل لاسونو ته ګورئ، نو د ډورکاس دا کیسه خامخا یاد ساتئ چې څنګه هغې د نورو خلکو مرسته کوله.
نه زما ملګرو، راځئ چې ټول په شریکه دعا وکړو. خوږه خدایه، مونږ د ډورکاس د ژوند دپاره ستا شکر کوو او څنګه چې هغې د خلکو خدمت کولو، نو دې دپاره ستا ډیر شکر کوم. او مونږ خاص طور باندې دې دپاره ستا شکر کوو چې تا مالک عیسی مسیح زموږ د مجرم کولو دپاره نه، بلکې زموږ د بچ کولو دپاره راولېږلو. مالک خدایه، زه خپل ځان او خپل لاسونه تا ته سپارم. ما د خپل خدمت دپاره استعمال کا چې زه هم لکه د ډورکاس په شان د خلکو مرسته وکم. خدایه، زه غواړم چې خپل لاسونه ستا د جلال دپاره استعمال کم او داسې کارونه وکم چې ته پرې خوشحاله شې. مالک خدایه، ما په خپل کلي کې د ډیرو خلکو دپاره د برکت وسیله وګرځوه. دا ټوله دوا د مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله غواړم. آمین،
آمین. زما خورې، ستا ډیره مننه چې تا زموږ ټولو دپاره د خدای پاک نه دعا غوښتله. زم غواړم چې زما جونم لکه د ډورکاس په شان جوړ شي او په خپل لاسونو سره د ضرورتمندو مرسته وکم.
زما ملګرو، تاسو واورېدل چې زموږ لاسونه دومره خاص او قیمتي دي. نو لږ د دې په هکله سوچ وکئ چې کله مالک عیسی مسیح په سولۍ باندې و، نو د هغه په لاسونو باندې میخونه ټک وهلی شول. دا صرف د دې دپاره چې موږ له خلاصون راکړي. هغه غواړي چې په ټول ژوند کې زموږ رهنمایي وکړي او موږ د تل عمر ژوندون حاصل کړو.
نو زما ملګرو یاد ساتئ چې خدای پاک مونږ پیدا کړی یو او مونږ له وجود لاسونه او خپې را کړی دي. ناغه غواړي چې مونږ د دې په وسیله داغلوي او کارونه نورو خلکو ته سرګن کو او د خدای پاک شکر ادا کو. هغه غواړي چې مونږ خپل وجود د خدای پاک د خدمت دپاره استعمال کو، ځکه چې دا د هغه د طرف نه زموږ دپاره یو خاص تحفه ده. او دې سره سره خدای پاک دا هم غواړي چې مونږ د هغه د دې راکړی شوي تحفې خیال وساتو او داسې کارونه ونه کړو په کوم باندې چې هغه خفه کیږي.
نو زما ملګرو، که چېرې مونږ خدای پاک سره مینه کوو، نو بیا به مونږ د خپل ژوند په ذریعه باندې دا مینه نورو خلکو ته هم څرګندوو. خو که چېرې زموږ په ژوند کې د خپل خالق او مالک دپاره مینه نه وي، نو بیا مونږ څنګه د هغه مخلوق سره مینه کولی شو؟
زما خور، ستا خبره بالکل صحیح ده. نو زما ملګرو، زموږ یقین دی چې ستاسو به هم دا خبرې ډېرې خوښې شوي او دا به هم ډېر په غور سره اورېدلی وي. خو اوس زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی، خو په اخیر کې درته دا ویل غواړم چې خپل لاسونه د خدای پاک د خدمت دپاره استعمال کړئ.
نو زما ملګرو، یقینا چې تاسو به د دې پروګرام نه ډېر څه زده کړي وي او دا به ستاسو ډېر خوښ شوی وي. که چېرې تاسو مونږ ته د خپل ژوند په هکله ویل غواړئ یا مونږ له څه مشوره راکول غواړئ، نو خامخا مونږ سره رابطه وکړئ. د رابطې دپاره زموږ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
00159 4551 00, یعنی 00157947710 74. او زموږ د ایمیل پته دادا info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اورېدل غواړئ او یا که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اورېدل غواړئ، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویبسایټ کې ملاویږي www.pashtoradio.org یا .net.
زما ملګرو، اوس موږ له اجازه تراکئ او تاسو په کتاب مقدس کې د حضرت سلیمان علیه السلام د متلونو د کتاب نه دا یو څو ښکلي متلونه واورئ چې پکې د نصیحت نه ډکې خبرې شوې دي.
د خپل ځان او د نورو خلکو ډیر زیات خیال ساتئ. د خدای پامان.
د خدای پامان.
متلونه سوالسم باب. وخیار خزه خپل کور آبادې، خو کمکله خزه په خپل لاسونه ورانی. څوک چې په نیغه لاره ځي هغه د مالک خدای نه یریږي، خو چې څوک په غلطه لاره ځي هغه یې سپک ګڼي. د کمکل د خبرو نه یو ډنډه جوړ شي چې هغه وهي، خو د هوښیارانو خبرې هغې بچ ساتي. چرته چې غوی نه وي هلته خور خالی وي، خو د غوی د طاقت په وجه ډیر فصل پیدا کیږي. یو رښتینی گواه دروغ نه وایي، خو یو دروغجن گواه ډزې ولي. مسخره کوونکي حکمت لټوي او هیڅ نه مومي، خو حکمت آسانی سره تمیزدارو له راځي. د کمخلو نه لرې اوسه، ځکه چې ته به د هغه د خولې نه حکمت حاصل نه کړې. د هوښیار حکمت دا دی چې خپلو لارو ته سوچ وکړي، خو د کمقل کمقلتوب هغه بې لارې کوي. کمقل خپلې ګناه باندې خندا کوي، خو صادقان د مالک خدای رضا حاصلوي. هر څوک په خپل خفګان ښه پوهیږي او نور هیڅوک د هغه په خوشحالۍ نه پوهیږي. د بدعمله کور به تباه شي، خو د صادقانو خیمه به آباد شي. د هر کس په وړاندې یوه لار وي چې هغه ته خخ کاری، خو په آخر کې د دې خاتمه مرګ وي. په خندا کې هم زړه خفه کیږي او خوشحالۍ نه وروسته هم خفګان پاتې شي. بے ایمانان چې د څه حقدار وي هغه به ورته ملو شي، او نیک انسان ته به د ده د اعمالو په مطابق اجر ملو شي. یو ساده سړی په هر څه باندې یقین کوي، خو خیار په هر قدم اوچتولو سوچ کوي. هوښیار احتیاط کوي او د غلط کار نه ځان بچ ساتي، خو کمکل په خپل ځان غاویر وي او د هیڅ پروا نه کوي. توجن خلک کمکل کارونه کوي او د چالاک انسان نه خلک نفرت کوي. سادگان په میراث کې کمکل توپ پریږدي، خو خیارانو ته د علم تاج ورپسر وي. بدکار انسانان با د نیکانو په حضور کې او شریران با د صادقانو په دروازو کې په ګوډو شي. غریب د هیچ چا خوښ نه تر دې چې خپل ګاونډیانې هم نه خوښوي، خو مالدارا ډیر دوستان لري. هغه څوک چې خپل ګاونډي سپک ګڼي گناہ کئی، خو بختور دے آغا سوک چی پا غریب رحم کئی. کسوک بد ارادے لری حقا پا گمرا شی، کسوک نیک ارادے لری حقا پا مینہ او وفا عمومی. ٹول سخ کارون فائدہ ور کئی، خود تشو خبرو پا وجہ غربت رازی. دو خیاران و مال دولت ددئی تاج دے، خود نا پوئے ہار صرف کمکل توپ دے. یور اختون گواہ جون بچ گئی، خود دروغجن گوا دو کمار وی. هاغه سوک چې د مالک خدای نه یره کوي، هغه به د هغه محفوظ قلا وی، او د هغه ماشومانو ته به دا پناهګا وی. د مالک خدای یره د ژوندون سرچینه ده، کم چې انسان د مرګ د دامونو نه ساتي. په ګڼو خلکو د بادشاه عزت جوړ وی، او د خلکو نشتوالی د شهزاده تباهي ده. صبرناک سړی لویه پوهه لري، خو غصهناک سړی خپل کمکلتوب په ګوته کوي. پر څوکونه زړه بدن ته ژوندون ورکوي، خو حسد هډوکي بوسه کوي. څوک چې به غریبانانو ظلم کوي، نو دا د هغې د خالق بېعزتي کوي. خو څوک چې به ضرورتمند رحم کوي، د پاک خدای احترام کوي. بدکاران په خپلو بدو عملونو سره خپل ځان تباه کوي، خو تر دې چې صادقان په مرګ کې هم پناهګاه لري. د هوښیارانو په زړه کې حکمت ځای نیسي، خو تر دې چې حکمت په کمکلو کې هم خپل ځان ښکاره کوي. صداقت سره قوم عظیم شي، او ګناه د هر چا د پاره رسوایی ده. باچا په هوښیار نوکر خوشحالیږي، خو هغه څوک چې شرمیدلی کارونه کوي د هغه قهر راوچتوي. متلونه پنځلسم باب. نرم جواب غصه سړی، خو سخت خبره غصه لمبه کوي. د اخیارانو جبا علم خوندور کوي، خو د بیوقوفانو خلا د کمقلتوب سرچینه ده. د مالک خدای سترګې هر چرته موجودې دي، هغه ښه او بد دواړو باندې نظر ساتي. نرمه جبا د ژوندون ونه ده، خو ټګمار جبا روح ماتوي. کمقل د خپل پلار تربیت ته سپک ګوري، خو هر هغه څوک چې اصلاح قبلی نو هغه هوښیار. د صادق په کور کې لویه خزانه وي، خو د بدکاره ګټه هغوی ته تکلیف ورکوي. د هوښیارانو شونډې علم خوروي، خو د بې عقله په زړه کې داسې څه نه وي. مالک خدای د بدکارانو د قربانۍ نه نفرت کوي، خو د نیکانو دعا هغه خوشحالي. مالک خدای د بدکارانو د چال چلن نه نفرت کوي، خو هغه د هغوی سره مینه کوي. څوک چې صداقت پسې روان وي، د هغه چا به سخت تربیت وشي. څوک چې صحیح لار پرېږدي، څوک چې د اصلاح کولو نه نفرت کوي، نو هغه به مړ شي. دا چې عالم اروا او دوزخ دواړه مالک خدای ته ښکاري، نو د انسان زړه به ورته څومره زیات څرګند وي. مسخره کوونکي اصلاح نه خوښوي، نو ځکه چې د هوښیارانو سره مشوره نه کوي. خوشحاله زړه مخ شاداب اخی، خو پریشان زړه د انسان روح ماتوي. د هوښیارانو زړه د علم لټون کوي، خو د کمعقل خوله په ناپوهۍ کې سریږي. د مظلومانو د ژوند ټولې ورځې خرابې وي، خو خوشحاله زړه هر وخت جشن کوي. د مالک خدای په یره کې لږ آمدن غوره دی، د هغه ډیر مال دولت نه چې سکون پکې نه وي. دال ساګ دی وي خو چې مینې سره وي، که چرګ وي او نفرت ورسره وي نو فائدہ یې صدا. توجن سړی صرف جنجال جوړی، خو صبرناک سړی جنگونه سړی. د ناراسته لار د ازغونه ټکی، خو د نیکانو لارې لکه د پوغ سړک پشان وي. هوښیار زوی د خپل پلار دپاره د خوشحالۍ ذریعه ده، خو بې وقوفه خپلې مور ته سپک ګوري. کمکلتوب هغه سړی خوشحالۍ، څوک چې ناپوهه وي، خو هوښیار سړی په سیده لار روان وي. چرته چې سلام مشوره نه وي، نو هلته منصوبې ناکامه شي، خو د ډیرو مشوره ورکوونکو په ذریعه کامیابی حاصلیږي. انسان په مناسب جواب ورکولو خوشحالیږي، په مناسب وخت کې ټیک خبره کول څومره ښه وي. د خيارانو لار هغه بره د ژوندون طرف ته بوزي چې هغه قبر ته لاندې د تلو نه وساتي. مالک خدای د مغرور کور سر د لاندې راغورځي، خو هغه د کونډې جایداد محفوظ ساتي. مالک خدای د بدو منصوبو نه نفرت کوي، خو هغه په پاکو خبرو خوشحالیږي. لالچی خپل خاندان ته مصیبت ور په برخه کوي، خو هغه څوک چې د رشوت نه نفرت کوي هغوی به ژوندي پاتې شي. صادقان د جواب ورکولو نه وړاندې سوچ کوي، خو د بدکاره خوله فساد دودي. مالک خدای د بدعمله خلکو نه لرې وي، خو هغه د صادقانو دعاګانې اوري. روڼ تندې زړه ته خوشحالي ورکوي او ښه خبر بدن تازه کوي. هغه څوک چې خیر اټنې د غوږ نیسي، نو هغوی به په هوښیارانو کې شمار شي. هغه څوک چې تربیت رد کوي د خپل ځان سپکاوی کوي، خو هغه څوک چې تربیت قبلی نو دې عقلمندی حاصلوي. د مالک خدای یره حکمت پیدا کوي، عاجزی د عزت وړومبی قدم دی. متلونه شپاړسم باب. انسان په خپل زړه کې منصوبې جوړي، خو د هغې فیصلې مالک خدای کوي. د انسان په نظر کې د هغه ټولې لارې هغه ته پاکیزه ښکاري، خو مالک خدای د هغه نیت ازمایي. هر یو کار چې ته کوې هغه مالک خدای ته سپاره، نو ستا منصوبې به کامیابې شي. مالک خدای هر څه د خپل مقصد ته پوره کولو دپاره پیدا کړي دي، تر دې چې بدکاران هم د تباهۍ د ورځې دپاره پیدا کړي دي. مالک خدای د ټولو مغروره خلکو نه نفرت کوي، په دې یقین لرئ چې دوی به بې سزا پاتې نه شي. د مینې او وفا په ذریعه ګناهونه وینځلې کیږي. د مالک خدای یره انسان د بدو کارونو نه بچ کوي. کله چې مالک خدای د چا د کردار نه خوشحاله وي، نو د هغه دشمنان به هم د هغه په امن کې اوسي. په صداقت سره لږه ګټه ښه ده د هغې ډېرې ګټې نه چې په بې انصافۍ وي. انسان په خپل زړه کې ځان ته د تګ لاره جوړوي، خو مالک خدای د هغه د قدمونو رهنمایي کوي. د باچا خبرې درنې وي، نو باید چې هغه انصاف پټ نه کړي. صحیح تلا او ناپ کول د مالک خدای له طرفه دي. هغه د انصاف معیار قائم کړی دی. باچاهان د غلط کارونو نه نفرت کوي، ځکه چې د هغوی تخت د صداقت په بنیاد جوړ دی. باچاهان د رښتونو شونډو نه خوشحالیږي، او هغوی هغه انسان سره مینه کوي څوک چې رښتیا وایي. د باچا غضب د مرګ پیغام دی، خو هوښیار انسان به د هغه قهر سړی. هر کله چې د باچا تندی روڼ وي، نو دا د ژوندون زیری دی. نو په دې وخت کې د هغه رحم داسې وي لکه د سپرلي وریځې چې باران وری. د حکمت حاصلول د سرو زرو نه سو چنده ښه دی، او د عقل حاصلول د سپینو زرو نه سو چنده ښه دی. د نیکانو لارې د هر قسم غلط کار نه لرې وي. هر هغه څوک چې د خپلو لارو خیال ساتي، نو هغه خپل ژوند بچ کوي. غرور انسان د تباهۍ طرف ته بوزي، او د راپرېوتلو نه وړاندې تکبر راځي. د انسان دپاره دا بهتره ده چې عاجز خویه وي، او د مظلومانو سره ناسته پاسته کوي، د دې په ځای چې د مغرورانو په غنیمتونو کې شریک شي. هر څوک چې لارښودونو ته توجه ورکوي، نو کامیاب به وي. او بختور دی هغه څوک چې په مالک خدای باور کوي. څوک چې هوښیار وي، هغه تمیزدار ګڼلی شي. نرمې خبرې په هدایت کولو کې ښه اثر کوي. د هغه چا دپاره حکمت د ژوند سرچینه ده څوک چې لري، خو کم عقلتوب د بیوقوفه دپاره د سزا باعث کیږي. د قابل سړي زړه د هغه خوله قابو کوي، او د هغه کلام مؤثر کوي. نرمې خبرې د شاتو د ګبین په شان وي، د ځان دپاره خوږې، او د اډوکو دپاره درمان وي. یوه داسې لار شته چې انسان ته صحیح ښکاري، خو په آخر کې هغه د مرګ طرف ته تللی وي. د مزدور لوګه هغه په کار لګیا کوي، ځکه چې هغه خپله لوګه ختمول غواړي.